سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسیس موخه د خبري مجله همدا شیبه تاسو د رادیو سربیره تاسو د پار فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې باندې کتلای اوریدل شي. په لې خبرونه کو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وايي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د خندونو کچا سکال د تیر پرڅله یو شتلنه زیاته وه. په راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو 99 موارد ثبت کړي دي. د اداره وايي چې د بشري مرستو رسونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خندونو لوجي ځنډولې دي چې دا د تیر کال پرڅله 8% زیاتوالی ښيي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ او ټولنې 15 کارکونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسې 4 کارکونکي هم نیولې دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه کم خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وايي پرونه د افغان کډوالو 312 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 ته رسی کی افغانستان ته رستول شوې دي. د طالبانو د حکومت لخوا نن رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډې پټان ولسوالۍ ولارې هیواد ته رستول شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو لخوا ثبت شوي او اکثر یې خپل ولایتونو ته انتقال شوې دي. پاکستان د نومبر په نومړۍ نیټه له هغه هیواد د څبان دی ولسلک افغانانو چدوی بیا اسناده کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کڅه هم بیل بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنو لا پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوالو د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواکو ویلي دي چې تر یوې میاشتې پورې بعد د بیا اسناده افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړه کړي. دا اسرائیل او حماس ترمنز اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني اجمنه کړي چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په عین حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوو د نومبر 3 پورې د اوربند لپاره دوام موافقه وکړه او په پام کې د دوزلی نور به هم حماس اسرائیلی ارغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چې چیرې سرګند شي حماس نور ارغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وزپی. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوي درجه بندي کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان خزیونه خپل کړی دي. اوټ لوک انډیا راپور ورکوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره تر رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غوره الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همدارس په توپچونه یا بالینګ کې هم راشد خان د یو ورځنی لوب د لسو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولې دي. په توپهنه یا بیټینګ کې په لسو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. کته هم په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران ښه وزلید او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل او کتلای شئ. په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس نن دویمه ورځ ده. د چې په دې کانفرنس کې نن ستیر شوی او په کوم موضوعاتو پکې خبري شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. د به هم سره د سیاسي چارو له شنون کې واوري چې د تیر جمهوریت نظام چارواکي په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمندي کولی شي یو بل قوي جبهه رامنځته کړي او نړیوال دي ته هڅوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. او کنه وړاندې درته وایو د دې سربېره د هم سره اوریدلې او کتلی شي چې په غزه کې د اوربند له غزېدو سره د وړخواو ته څومره بندیان تبادله شوي دي او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له دوړخواو څه دي. د ټکنالوژۍ په نړۍ کې به در سره واوري وګوري چې انسان ډوله روبات څه ډول کارونه کولی شي. همدارنګه فرانسې ته به هم ورشو چې ویل کېږي په جوماتونو کې په دغه هیواد کې جوماتونه ډېر دي خو ملایان پکې نشته. علتونه یې څه دي په دې هم در سره راپور لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو. نور مطالب هم شته منځ هم غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي او عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د هرات امنیتی کانفرنس په دوی مورز هم په بیلابلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په وسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ ورزو احمد تکل د تکل صاحب تاسو ستړی مشه په خیر اغلی ک تاسو ته وایي چې نن په غونډه کې د تیر نظام کوم چارواکو خبرې کړې دي او څه ویلې دي
ډیره زیاته مننه د تیر نظام کې تاسو د کسانو یادونه وکړه په دې کسانو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو حکومت د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ویل چې پر وړاندې د نړیوالو حوصله او زغم هم نور پای ته رسیدلی دی هغه د هرات امنیتی کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 800 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی دی فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي دي او تر څنګ یې په قانون هم د ده په وینا چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې پر په عمل باور نه لري سوله نه غواړي او فکر کوي چې خلک باید دوی ته بیعت وکړي اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو صبر نور پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه شي چې د طالبانو لخوا دوی ته متوجه دي د جمهوري نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم غونډې ته وینا وکړه هغه وویل چې طالبان په تعامل باور نه لري او کومه تګلاره چې اوس غوره کړې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره پرانیزي هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل پر پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراط ګرایي او توندلاري فعالیتونه زیاتوي د هرات په امنیتی کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری له طالبانو سره پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی به پر سر خپلې مبارزې او جګړې ته دوام ورکړي د هرات امنیتی کانفرنس پرون او نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت د سمون د افغانستان د اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقونو او نورو موضوعاتو په اړه بحثونه وشول د دې کانفرنس تنظیمونکي داود مرادیان د هرات امنیتی کانفرنس د یو لسمې غونډې په پای کې وویل چې په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو استازو یو شمېر پخوانیو چارواکو ګډون کړی و او د افغانستان د راتلونکي مسیر او تګلارې په اړه بحثونه وکړل فریده جان د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوشنبه د غونډې په اړه او په دې غونډه کې د چارواکو په خونه چارواکو د سرګندونو په اړه سند ویلي مګر مخکې له دې تل پر دې ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او وایي چې هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې حل شي
ډیره زیاته مننه کورودان احمد تکل وو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتی کانفرنس په نوم باندې چې د تیر جمهوری نظام چارواکي پکې راټول شوي وو او د طالبانو پر نظام یې نیوکې کړې وې او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره یې ځینې طرحې وړاندې کړې وې موږ سره جزئیات شریک کړه په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی راسخ صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی کته سره ته په پایل کې وایز دا کسان چې په تاجکستان کې راټول شوی دی او کومې څرګندونې چې کړې دي ساسي پان باندې دا وی اداوی چې دوی کړې دي او کومې نیوې کې چې دوی کړې دي د افغانستان د اوسنۍ شرایط سره څومره اړخ لګوي
سلامونه تاسو ته استاد د پروګرام ټولو لیدونکو ته خو د سوال پک لږ ویل سم چې دغه شخصیتونه چې راټول شوی دي د اسپانتا د نشرو چې دغه پروګرام اصلا داوود مرادیان تقریبا یو لزلی کېږي چې دوی دایره کړه د هرات امنیتی وزارت په حق لباندې او زه ویره سم دی په سي دي استخباراتي کړو یو لاس دی او دغه نو کې چې دوی کړی دي اصلا دوی ول چې شل کاله جمهوریت چورکی او جمهوریت د دغه سي حالاتو سره دغه سي ننګونو سره مخامخ کی د دوی د انارشیزم او ګډوډیو او د جمهوریت کې د رشوت او د قانون د نه پلي کېدو اثرات و چې طالبان ورستر بلې په افغانستان کې په قوت باندې مبدل شول او غربیانو هم فکر وکړي چې د جمهوریت سره نور دغه پروګرام د دوی دغه استخباراتي او سیاسي پروګرامونه نور مخ ته وړلای نه شو نو بنا ان یا همغه د دوی د ناخوالو د دوی د ضعیف مدیریت له ادرسه غربیانو د طالبانو سره اړیکې ونیولې او د دوی
رسیب صاحب دا چې غربیانو نور اعتماد په تیر جمهوری نظام لمنځه تللی و او دغه چارواکي چې اوس راټول شوي په دوی باور نه کولو، اوس د کوم هیوادونو استخبارات راټول شوي دي چې دوی ته په تاجکستان کې ځای ورکوي او دغه ډول غونډې بیا دایریږي؟
ګورئ، تاسو ته به بهتره معلومه چې څو ورځې مخکې په مسکو کې همدغه چیرې هلته د مسکو کې ناسته وکړله او هلته هم دوی خپل نظریات او غوښتنې لرلې. او زه ویلی سم د همدغه ناستو پسې د مسکو یا د روسیې او د سند تلاشونه دي چې غواړي چې یو ځلې بیا د کرزي د منځګړیتوب یا د کرزي د قدرت رسېدو دپاره دوی کار کوي او په زمین کې دغسې ناستې دوی جوړوي. خو زه ویلی سم دغه ناستې زه متیقن یم چې د افغانستان سیاسي وضعیت د بدلون لپاره ښه مناسبه لاره نه ده، خو د افغانستان د داخلي جګړو دپاره دوی دغه ناستې یو څه فکر کوم چې د خارجي او د دغه ګاونډیو نه یو څه لاسته راوړنې به لري او افغانستان کې به داخلي جګړو ته به لاره خپلول.
راسخ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه چارواکو باندې په تېر نظام کې غربیانو باور نه کولو ځکه نظام ورسره سقوط وکړه، اوس فکر کوي چې دغه ډول ناستې چې جوړیږي او دغه هیوادونو ورته ځای ورکوي، د بېلابېلو ټولنو نه خلک راځي پکې ګډون کوي، یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نه ځینې چارواکي ورځي چې ملن دوی په دې هیوادونو کې رسمي چارواکي دي، ستاسو په اند باندې بیا به دوی وکولای شي چې افغانستان کې دننه جګړې ته لار هواره کړي، یا کدا به یوازې ناستې وي او په اعلامیو به دا خبرې پای ته رسیږي؟ څه عملي اقدام به نه کیږي؟
ګوري، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه خلک دغه چیرې چې ناستې وي دا ټول هغه چیرې دي چې تقریبا څلوېښت کاله دوی په جګړیزو برخو کې دوی تجارب لري او دوی دخیل ول. نو زه ویلی سم د دوی یو څه نفوس هم دوی نفوس لري په جګړیز برخه کې، او دوی کولای شي یو څه سلاوي بم لري، یو څه مخفي سلاوي بم لري، او یو څه به د ګاونډي ملکونو نه به دوی ودروزارۍ کوي چې نظامی قوت یا نظامی پشتیبانه ولري تر څو چې کولای په افغانستان کې جګړو ته لار خپل کړي. دوی خپل دغه چیرې چې تاسو ولې دغه چیرې اصلا د افغانستان د ولس یعنی دغه چیرو نه نفرت لري. دوی هغه چیرې وي چې د 2009 د 1992 کال نه تر دغه پرونو پورې چې طالبان راغلل دوی افغانستان چور کوي، افغانستان کې داخلي جګړې او قومي سمتي مذهبي دغه ټول اختلافات
نظام د سقوط سبب وګرځیدل. اوس فکر کوي دا چې دوی په تاجکستان کې راټولېږي یا په مسکو کې دغه ډول غونډې کوي، فکر کوي چې دوی به په خپلو کې کوم مسایل چې مطرح کوي په دوی به توافق ولري او دوی به وکولای شي د طالبانو په وړاندې باندې یو قوي جبهه رامنځته کړي؟
ګورې، دغه ټوپک سالاران او بالخصوص هغه خلک چې د جاسوسۍ له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دوی قدرت ته رسېدلي ول، او دوی په حاکمان ول، دوی میلیارډ ډالر خاوندان شول، د میلیارډو ډالرو خاوندان شول، د زرې موټرو خاوندان شول، مګر دوی بیا زه ویلی سم دوی په خپل منځ کې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو دپاره ډېر ښه تفاهم کولای شي، یووالی کولای شي، خو د ملت او د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ او د امن او د ترقۍ دپاره دوی هیڅکله هم ژمن خلک نه دي او ژمن نه ول. بناءً د دغه ټولو ناخوالو دغه زیږنده حد دوی کړنه وه، د دوی
په دغه ډول شرایطو کې چې طالبانو پر افغانو نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي، نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي، دغه ډول ناس چې په نورو هیوادونو کې جوړیږي او دوی عملاً اعلان کوي چې کوم کړنې چې طالبان د افغان ښځو نجونو په وړاندې باندې کوي دا د بشر ضد جنایات ده، د دوی په خبره باندې او دا جنسیتي اپارتاید دی، فکر کوي دوی به نړۍ یو ډول قانع کړي، افغان ولس به قانع کړي چې د طالبانو پر وړاندې باندې دوی ورسره ودرېږي، او افغان ولس ته قناعت ورکړي چې د دوی غوښتنې د نړیوال ټولنې نه سمې دي؟
ګوري، اول خو دا وایم چې طالبان باید د نجونو مکاتب او د خویندو د کار دروازې باید خلاصې کړي. دا باید دوی زمینه باید افغانستان داخلي جګړو ته مساعد نه کړي، او دوی باید طالبان باید دغه زمينه مساعده نو کی چې یو ځل بیا دغه ټوپک سالاران دغه غله دغه 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 دی 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 مختلفو ممالک جاسوسان یو ځل بیا په افغانستان کې د ټوپک لاري دوی بیا د جنگ او د بدبختۍ لاري قدرت ته ورسیږي او ځانونه مطرح کیا یا سیاسي او نظامی وضعیت ته زیان ورسوي. دا د طالبانو دنده ده د ولس په وړاندې د نجونو په وړاندې زموږ د خویندو په وړاندې چې دوی باید هغه انساني حقوق ورته ورکړ شي. مګر هم زه ویلی سم دوی دغه دغه چیرې چې دا نن راټول شوي دي او پرون راټول شوي دي دا چیرې د افغانستان د ولس په وړاندې دوی اصلا فکر کوم افغانستان ولس دغه خلک اتفاق کړي دي. دا خلک اصلا د منلو وړ نه دي او دا هغه خلک ول چې دغه نیمه پیړۍ دغه جګړه چې په افغانستان باندې وتپل شوه دا د دغو د جاسوسي کړیو له ادرسه او د دوی د د د چور او د چپاول او د انارشیزم له ادرسه وه چې افغانان
کلند راته دا وایي چې وخت کم در رسېخ صاحب په دغه ډول شرایطو کې چې ستاسې په خبره باندې دغه ازمایل سوي څیرې بیا سره راټولیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره پریکړه کوي دا د افغان ولس په ګټه باندې نه ده او کوم واکمنان چې اوس مال په کابل کې دي طالبان یادوم دوی هم افغان نجونو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوي او ځینې داسې ټکي دي چې د دوی مخالفان یې په نړیوال سټیجونو کې د دوی پر خلاف باندې کوي. اوس افغان ولس ته ستاسې په اړه باندې څه کول پکار دي او ساسي په فکر باندې نړیوال به کوم اړخ اخلي؟
ګورې نړیوال نړیوال هم د افغان ولس سره ولاړ دی. ولې په تکرارتن په څو کراتو یا په داسې وایم چې نړیواله اداره تلاش وکړي چې طالبان ته قناعت ورکړي او طالبان دغه ته ژمن کړي چې طالبان داسې یو نظام جوړ کړي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او د نجونو او د خویندو په وړاندې د مکتب د تحصیل دروازې د کار دروازې دا باید خلاص شي. مګر دا خپله طالبان هم د دغه پروژې چې دغه اوس روانه ده په افغانستان کې دغه نیمه پیړۍ کې دا د جنګونو پروژې روانې دي او دا د استخباراتو پروژې روانې د دغو پروژو د تسلسل سره خپله طالبانو په ډله کې همداسې خلک شته چې دغه تسلسل لا ورځ تر بلې قوي کوي او دغه شرایط مهیا کوي چې افغانستان کې داخلي جګړې او زموږ ګاونډي ملکونه په افغانستان کې مداخلت ته ملا وتړي یو ځل بیا مداخله وکړي. کله اوس هغه شرایط را رسېدلی دی چې افغانستان امنیت دی او لویه جرګه باید دایره شي هغه چې یو نظام جوړ شي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او طالبان دې د مشروعیت له لارې د ولس د مشروعیت له ادرسه دوی هم نړیوالو ته عقل معرفي شي او نړیوال دوی سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پیژندنې پروګرام
مننه ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راستي خو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې د تیر جمهوریت نظام د راټول شو چارواکو د ایداو پاړې مخسر خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د سیویز د پرختی ادارې په مالی لګښت او بو یو سربند او یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوې دي. ورزو لسیمه تفصیل په دې راپور کې ورغو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالي ملاتړ د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو یو سربند او د کانال یوه پروژه بشپړه شوې چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د پاکو اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. یاده پروژه چې یو لک شل زر امریکایي ډالر ورباندې لګښت شوی ودانیزو چارو یې شپږ میاشتې وخت نیولی دی.
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 4000 او 5000 او 4000 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي. نو مخکې د قومونو او خلک ډېر ستونزې سره مخ وو چې ان شاء الله اوس به هغه دی وبو کته یا هغه نیمګړتیاوي چې د زراعت په بخش کې موجود وي هغه به په کافي اندازه دوی خپل ځمکه او هغه کوم زراعتي ساحې چې تر خړوبولای شي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي. وایي دوی له مخکې مجبور چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپل اړتیاوې ورڅخه پوره کړي.
په خو دلته هم یو سربند موجود و چې هغه به کله سیلابونه به راو نو د کانالونه به ډک شو. بیا به قانون وروته په کور باندې مثال نغاد او پچشته د کانال به سبقه. اوس دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
زایی حسیدون که وی دوی لپاره دیاد سربن او کانالی و بلا بنسرتی زگرته داده چه ترده ورسته ده سیلابون و لزیان کورون کلی اوزمکی هم خوندی شوی او ده دوامدار او بول پاره یو اساسی مسیر هم معلوم شو.
نو بند منگ تا دیر اغت از پایدا وکرا پخواب پا دغ بند بندی دل تا دیر اشخری که دلیل جنجال با پکی دو پا و با پسار بندی چه تا والا والی و ما والا والی وس آخ خبره نسته انشالله هر سری تا بخپل حق رسیگی نو ده بند منگ تا دا پایدا وکرا.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکو هم د څښاک د اوبو او د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبه لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1.3 برخې استفاده کوي.
و موریدل چه پا پکتیا که یو سربند او هم درنگه و سر پا چنگ که یو کانال پاساسی توگا بانده ایراغه اول شوی و
ده ازادی راژیو خبرونی دی مخام لشپگو دی سهار تر شپگو بجو پا منزنی چپا دولز شپگ نوی او دی سهار لشپگو دی مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یویشت و پینزویشت مترو او ریدلشی.
آزادی رادیو څلروشت ساعته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 838,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي وو تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 500,000 ماشومانو درملنه شوې ده. په دې اړه به درڅه که وخت پاتې شو وړاندې راپور ولرو، که نه جزئیات کولی شئ د ازادي راډیو پر وبپاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته ولولئ. اوس هم ورزو فرانسې ته شوه. د فرانسې نږدې 15 میلیونه وګړي مسلمانان دي او په دغې هېواد کې په بېلابېلو سیمو کې جوماتونه هم جوړ شوي دي، خو دغې هېواد کې مسلمانان شکایت کوي چې په جوماتونو کې ملایان نشته. د چې علت یې صدای په دې راپور کې ورو کړو.
دا د فرانس د ستراسبورګ ښار اسلامي مرکز دی. دلته د نوو ملا امامانو د موندلو لپاره د امامت درسونه روان دي. حکومت کوښښ کوي چې له نورو هیوادونو د ملا امامانو د ورغوښتلو پر ځای په فرانس کې لوی شوي فرانسوي مسلمانان دا دندې واخلي. له همدې امله یې په کور دننه ځینو اسلامي مرکزونو ته دنده ورکړې چې په ملي روحیه نوي ملا امامان وروزي.
زموږ مقصد د اسلامي احکاماتو خول دي، خو د سنی فقه دا درسونه په داسې انداز کې ورکوو چې د فرانسوي ټولنې د اقدارو سره برابر وي. موږ د هستوګنې او وخت د شرایطو سره برابر درسونه ورکوو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د فرانس خواوشا 15 میلیونه وګړي مسلمانان دي. دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2,300 جوماتونه لري، خو ملا امامان یې کم دي. له 2018 کال مخکې اسلامي مرکزونو له بهرنیو هیوادونو د ملا امامانو د دندو لپاره دینی عالمان ورغوښتل، خو اوس حکومت پر دغه کار بندیز لګولی دی.
د زده کړو دا مرکز د ضرورت له مخې جوړ شوی. فرانسوي مسلمانان انتظار کوي چې له دې ځایه فارغ شوي خپل امامان ولري. د خپلو ملي امامانو شتون به له بهره د دیني عالمانو د راوستلو بهیر پای ته
ورسیږي.
د ستراسبورګ په دې اسلامي مرکز کې زده کوونکي وایي په اوس وخت کې له انټرنیټه د زده کړو دود عام دی، خو هلته د زده کوونکو د سخت درځ کېدو ویره ده. د دوی په خبره دلته یې د اسلامي او فرانسوي ارزښتونو په رڼا کې روزنه کیږي، نو ځکه به ترې په راتلونکي کې په فرانسوي پیژندګلوي سنبال ښه ملي دینی عالمان جوړیږي.
زموږ استادان هغه عالمان دي چې له ډیرو ښو عالمانو یې تعلیم ترلاسه کړی دی. موږ د انټرنیټ پر ځای مخامخ په خپله ژبه زده کړه کوو. دا ډیره ښه طریقه ده.
د فرانس حکومت د سخت درځي او بهرني اغیز د مخنیوي لپاره پر مذهبي مرکزونو بهرني فندونه بند کړی دي. هر ښاروالي او د هر سیمي ځایي حکومت د نورو ادیانو د عبادت خانو په څیر اسلامي مرکزونو ته هم د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو لپاره پیسې ورکوي.
و مورید چې په فرانسه کې مسلمانان په جماعتونو کې د ملای مهمانو له کمښت یې شکایت درلود. اوس هم مرزو په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ اوربند نن د پنځمې ورځې په مخه نافذ شوې دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغې اوربند په اړه نور جزئیات راکړي.
حماس ډلې او اسرائیلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس تل اسرائیلی ارغمل او اسرائیل با فلسطینی بندیان خوشی کوي. همدارس اسرائیل تر زیاتیدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرائیل له دې سره سره ژمنه کړې چې کڅرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور ارغمل نه خوشی کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. پاین حال کې په پام کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربان د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بیزای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مړې لخوا د وځه شوی اصول لمخې دا سرګندونې د خپل نمونو د نه خودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږد مهاله اوربند او د ټولو يرغملو د خوشی کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د خی چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسیدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرائیلي برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خایي د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپارس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ږدي او پوځي وړتیا به یې له منځه وړي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. وخت کم د تاسو ته لاندې وای چې د سپورت په ډګر کې راستي خبرونه څه دي؟
سلامونه ټولو ته. له دې به پیل کو چې نن د عربی متحده اماراتو د دوبی لسوریزو سیالی د شپږم ځل لپاره پیل شوې. د سیالی د نیویارک سترایکر لوبډلې او د ګلیډیټرز لوبډلې ترمنځ پیل شوې دي. د نیویارک په لوبډلې کې رحمان الله ګربز لوبه کوي چې نن سیالی کې هم اخیستل شوی او د ډیکان په لوبډلې کې بیا ظاهر خان په 3 لوبه کوي چې په نننۍ سیالی کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ورته چې نږدې شاوخوا 12 لوبغاړي د دوبۍ په دغه سوداګریزو لسوریزو سیالیو کې لوبه کوي. بل لور ته د هند او استرالیا ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ دریمه لوبه نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې هندوستان ګټلې دي او دریمه لوبه دمګړې د هند په توپ وهنې سره جریان لري چې هند په 4 اوورونو کې 26 پنډې کړې دي او 2 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي.
ډېر زیاته مننه. زموږ همکار بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. کوم مطالب چې پاتې دي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هلته ورشي ویلولي او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ نور خبرونې مه هېروئ. له دې وروسته زموږ دری خبري مجله پیلېږي.